د غرمه دولس بجې شوې. احمد شیبریم السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه په منځني صفه دولس بجې نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې سات خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو په پیل کې ساسو پام خبرونه تر راګرځو. پاکستان وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرستو ته چمتو دی. امریکا څلور تنه په افغانستان او عراق کې له القاعده سره د همکارۍ په تور متهم کړل. او سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستي برید احتمال نه ردوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل.
افغانستان همارا همسایه دوست اور برادر ملک ہے.
افغانستان زمون گاونډي ملګری او ورور هیواد دی. مونږ هلته سوله غواړو او په دې لړ کې مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي. پاتې شوالی طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو مسله نه ده، د هغوی داخلي موضوع ده. خو لکه څنګه چې مونږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مرۍ کې د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړې وه، نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي، مونږ چمتو یو چې یو ځل بیا د دې خبرو زمینه برابره کړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبرې دوی ورځې وروسته تر دې کړې دي چې د دې هیواد د سر اعظم جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره اوس مناسب وخت نه دی. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستلو لپاره ورسی شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر همدارنګ وویل د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلي دي. د دی مایزر په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندیشمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو په لوړولو، د ځنګلونو په ساتلو او د سوداګرۍ په وده کې ورسره مرسته وکړي. له هر څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروی د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیرون تورګادل سره تېره ورځ په لیدنه کې وکړه. د ناروی د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل ناروی ته افغانستان ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېر پخوا راهیسې تودې دي. ولسمشر غنی نارویژي استازي ته وویل چې د افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي او د دې لپاره غوره ده چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو له لارې ولګول شي. د غور والي وایي یو شمېر کسان دغلته د رخشانی د سنګسار په ارتباط پیژندلې دي. سیما جوینده ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چیرته چې دا 19 کلنه پیغله وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. میرمن جوینده د رخشانی د قاتلانو په اړه معلومات ورکړل، خو ویې ویل چې دوی نیول شوي نه دي.
ما افرادشو
ناستایی کردم و یک نفر از اون نام میگیرم. دوای مشکسان پیشندلی ده یو کس مخلم چه اغم مولوی یوسف ده. اروری ده دین جلی خواستگارو او دن جلی پا هم دی خاطر وشلی چه نی خوشتل ده مولوی یوسف لورور سرواده وقتی. نور کسان مهم پیشندلی چه دا راز مش سرده او تاسو ته لویلو بخشن غوارو. د رخشانی پونم ده غدوان انجلی دو وری مخی ده غور ولایت پا یوسیمه کی ده یوشمر خلکو لخوا سنگ سر شو. امریکا څلور تنه په دې متهم کړل چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد په بریدونو کې له القاعده شبکې سره همکار وو. د امریکا د عدلیې وزارت په وینا په دغو کې 2 تنه ورونه دي چې 5 کاله یې په جعلي کریډیټ کارتونو پسې پیسې پیدا کولې او القاعده ته یې استولې. یو مشکوکم په 2009 کال کې یمن ته سفر کړی او په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده مشر انور الاولقي ته $2000 ورکړي وو. او لخی پر امریکایانو او د لویدیز پر شتمنیو د یو شمېر بریدونو تر راهو چې په 2011 کال کې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو. یحیا فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سالم او سلطانی سلیم د ترستانو په ملاتړ متهم وپېژندل شول. درې تنه نور چې د هغوی نمونه نه دي اخیستل شوي د دغو ترستانو ملاتړ یاد شوي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې فابریکې په ماتو ګوډو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تېره شپه هم روانې وې. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې توانېدلې چې له دې نړېدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همدارنګه د پرون ورځې تر ماښام پورې 22 جسدونه هم راایستل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسؤول ارشد ضیا وایي تر دې وروسته په نړېدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه. چارواکي وایي شای 150 کسان د ماتو ګډو لاندې بند پاتې شوي وي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې د دغه هیواد د لبنان د سفیر درک پیدا کړي. د ایرانی چارواکو په وینا د ملګرو ملتو سازمان او نړیوال سرسلی ورسره په دې څېړنو کې مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال امیر عبدالاحیان وایي هیواد هر ډول هڅه کوي څو د غزنفر رکن آبادی چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایرانی چارواکي ویلي د ډیپلوماټ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوي پیښو په ترڅ کې له 20 نورو ایرانیانو سره ترایتم شوی دی. ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر واردولو او ویش بندیز لګولی دی. د ایران د اقتصاد او صنایع وزیر محمد رضا نعمتزاده ویلي دي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي توکیو د واردېدو مخه ونیول شي. د نوموړي په وینا هر هغه څه باید منه شي چې په ایران کې د امریکا نقشه وي. ویل کېږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم توندلارې غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکوي. سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې وویل
At this point the United States has not made our own determination about the cause.
تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي. خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه ممکن دي چې شوي وي. جاشار نستا خبره ورسره تر دې وکړه چې د بریتانیا سر ریاسم ډیوډ کامرون وویل چې ډیر احتمال لري چې د الوتکه د تروریستانو د یو بم په واسطه غورځېدلې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا سی بی ایس رادیو ته وویل چې د ده په باور د دې امکان شته چې په الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. ماسکو د بمی چاودنې پر احتمالاتو غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر په 1 د مصر په سینا کې یربس روسي الوتکه وغورځېده چې په دې پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د خبرونو پای. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپور کړو، جرمني ته د افغان کډوالو مسله راخلو. د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 1.5 زره افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمیرو له مخې چې پرون خپرې شوې، جرمني له داسې یو وضعیت سره مخامخ دی چې سږ کال 1 میلیون کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وایي د هیواد ته په ورغلیو تازه کډوالو کې له سوریایانو وروسته تر ټولو افغانان زیات دي. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان، سوري او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ 1,000 تن افغان کډوال جرمني ته رسیدلي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي 2 چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټی مایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټی مایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات und auch im
Die Meiser wa id October pamiash ki aw da tul kal po gdo ki Afghanistan da kadwal la palawa da simi pa hiwadunu ki dwayam sai lari da da manalo na da mog da afghan hukumat sara tawafuq kade aw da kadwal dumra loy bahir na gwaadu da matawasit tabaqi afghanan chi dire da kabul usidun ki di pa ziyatidun ko to ga da pana gwaxtana ki mog da afghanistan lo hukumat sara prekra kade chi afghan zwanan aw matawasit tabaqa bayd pa afghanistan ki patishi so khpal hiwad abad ki
und dort das land aufbauen
afghanan da dir ustun zo pagalulu zanuna le iran turkiya aw la ghazaya yunan tarasbi taraghi urusta makdoniya aw bia serbia aw ya kroshia ta makhakwi do bia hasa kabi chi da shingan hawzi hiwadunu la hungaria aw slovenia ta zanuna warasbi taraghi urusta germany aw utrish ta لو هڅه کوي چې هلتام لا ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځ اروپا کې د ساړه ژمي پر رسیدو ډیر پناه غوښتونکي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه د داوود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوختو په انتظار دی. څو له هغه ځای د لویدیځ اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نوموړی وایي
If they close the borders it's very hard for
داوود وای کچيري دوی پولي وټړي دا به د ټولو لپاره ستونز منشي د افغانانو سوريانو او عراقيانو لپاره ځکه د هوا سړیدل زموږ ته ټولو لوی ستونز ده. موږ سره خزي او ماشومان دي لارو پي ټولن غواړو چې خپل پولي ونټړي ځکه موږ بدل تسوکلو هیڅ څوک نشي کولای بیر تخپل هواد تستانش دا وای داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي بلکې لسکونه زره کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هوادونو کې منتظر دي څو لویدیځې اروپا ته د رسیدو لارې ورته پرانیستل شي. خو جرمني چې هره ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسي وایي نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې استاد اجمل خکلی د خپل نوی کتاب ادبی زاویې په باره کې غږیږي.
کدې شي سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او تیبې په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بل معنا ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
لکوټې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی فعالیتونو په باره کې د سیمینار راپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
نامتو سیاستوال، مبارز، لیکوال او ولسی مشر محمد افضل خان لالا د ورپېښې ناروغۍ له امله د 15 کلونو په عمر په حق ورسید. افضل خان لالا په 1931 کال کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلی و. لوړې زده کړې د سیاست او قانون په برخه کې کړې وې. د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی و. د باچا خان د عدم تشدد نظریه پیرو او د پښتون قومي وحدت د مفکورې ستر لارښود و. خان لالا په 1931 کال کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د مفتی محمود په مشرۍ ائتلافي حکومت کې د عوامي نېشنل ګوند وزیر و. مرحوم د خپل مبارزو په لړ کې څو کاله زندان هم تیر کړی. په 2008 میلادي کال کې یو ځل په سوات کې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی و. ټپي سو، خو د ژوند تر پایه له سواته کډه ونه کړه. افضل خان لالا له څه مودې راهیسې د سږو ناروغۍ لرله. د لړم د میاشتې په لسمه یې له فاني دنیا سترګې پټې کړې. روح دې شاد وي. په میدان وردګو ولایت کې مشاعره تر سره سوه. په دې مشاعره کې چې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه، پر ځینو ادبي مسایلو بحث وسو. د مشاعرې یو تن برخوال خلیل الله وایي د مشاعرې د دغه شان غونډو جوړول او په هغو کې د شاعرانو په شعرونو کره کتنه د دوی د کار کیفیت لوړولی سي. د میدان وردګو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تیلي چې د ځوانانو د هڅونې په خاطر به هر میاشت دوه ځلې دې ته ورته غونډې جوړوي. سمندر پلاپکی چاپ سو. سمندر پلاپکی د ادب د ډګر د ستوري ارواشاد ګلپاچا الفت د فکرونو او نظریاتو کوچنۍ غورچان دی چې د حسیب نورمال پزیار په دې وروستیو کې په اتیا مخونو کې راټول او په وړه کچه چاپ سوی دی.
په کوټه کې پښتو ادبي تړون ټولنې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف ادبی فعالیتونه د یو سیمینار په لړ کې وارزول. نور حال له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د کوټې لورلای ژوب کلاسفلا او پښین غندې په چمن سیمه کې هم ادبی فعالیتونه تر پخوا زیات سوي او ادبی ټولنې پکې وخت په وخت غونډې او سیمینارونه کوي. پښتو ادبی تړون هم د چمن سیمه یو ادبی ټولنه ده چې د اکتوبر پر 1.5 د دوو ادبی شخصیتونو پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی خدمتونو د ستاینې او قدردانۍ لپاره سیمینار جوړ کړی و. د سیمینار تالار ته تر رسیدو مخکې دغو دواړو لیکوالو ته د هرکلی په دود هارونه ور په غاړه کړای سول. سیمینار په پایل کې پښتنې لونګۍ هم ور وتړل شوې. د بوري سیمې لیکوال عارف تبسم د سید خیر محمد عارف د علمي خدمتونو په اړه مقاله لیکلې وه چې پکې د هغه شاعري، فولکلور، تاریخ او تحقیقي کارونه ارزولي وو. ښاغلی تبسم وویل چې خیر محمد عارف د ادب په ټولو ژانرونو کې ډېر ښه کار کړی دی.
د سید خیر محمد عارف هم لکه د نورو ډیرو لیکوالو له قلم سره اول تخلیقي تړون د شاعري له لارې پیدا شوی دی. په یوه لیکوال کې د تخلیق، تحقیق، تنقید او تاریخ څېړنې صلاحیتونه په ډېر مشکل سره لیدل کېږي. یا بیا ډېر داسې لیکوال شته چې هغه په دې څلور واړه میدانونو کې لیکل کوي. په یوه نه یوه میدان کې یې د هنر او د جوهر نیمګړتیاوې راپرڅېره شي. خو نن چې زه دلته کوم شخصیت ذکر کوم، هغه په دې څلور واړو میدانونو کې لیکل کوي، خو د خپل تخلیقي جوهر او تحقیقي هنر 45 یا 100 تللی دي. او وړاندې کړي دي، هغه نه یوازې د تخلیق او تحقیق تقاضې پوره کړي دي، بلکې په دې میدانونو کې د یو مکمل او نوي اضافې په توګه منل شوي دي. موږ دې تخلیقات چې شاعري کړې ده، نو یوازې ردیف قافیه او بحر په یو بل نه دي سره پرله پورې کړي، بلکې د دوی شاعري رجحان سازه پاتې شوې ده. تحقیق په میدان کې زموږ دې محقق یوازې معلومات نه دي راغونډ کړي، بلکې هر څه چې راغونډ کړي دي د هغه تجزیه یې کړې ده او له نوو اضافو سره یې وړاندې کړي دي. همدغسې چې زموږ دې نکات کله په تنقید قلم پوری کړی دی، نو هغه داغه د تنقید لاندې چې هر څوک راغلی دی، داغه د فکر او فن مخفي اړخونه را برسېره کړی دی.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال د پوهان سیال کاکړ په اړه لیکلې مقاله کې د هغه د فولکلور راټولونې پر پښتو لهجو او لیکدود باندې ادبي کار وستایه. جاوید اقبال وویل پوهان سیال کاکړ یواځینی شخصیت و چې په سوهیلي پښتونخوا کې په فولکلور راټولونه کار پیل کړی او په داسې وخت کې پښتو ته خدمت کاوه چې په دې سیمه کې پښتانه لیکوال د تو پشمیر وو.
پروفیسر سیال کاکړ صاحب د جنوبی پښتونخوا هغه ادیب دی چې پښتو ژبې او ادب ته یې ډېرې بخښنې کړې دي. په ادبي دنیا کې هغه د یو شاعر، نقاد، محقق، تذکره نگار، ماهر لسانیات او فولکلورست په حیث یو ځانګړې شناخت لري. سیال صاحب بغیر د کومې مبالغې د شلمې پیړۍ د جدید پښتو ادب هغه سر او معتبر نوم دی چې د څېړنې او کره کتنې په میدان کې لازواله کارنامې ترسره کړې دي. خصوصا د یو فولکلورست په حیث د هغه څېړنه او کره کتنه په پښتو ادب کې سنگمیل حیثیت لري. سیال صاحب چې په زلمیتوب کې کوم علمي سفر شروع کړی و، هغه تر ننه پورې جاری دی. هغه د مقدار سره سره د معیار خیال هم ساتلی دی. کوم وخت چې سیال صاحب تازه تازه د پښتو لیک او لوست شروع کړی و، نو هغه وخت په جنوبي پښتونخوا کې هیڅ لا اطمینان وړ ادبي کار نه و شوی.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي د سید خیر محمد عارف پر ادبي خدمتونو په لیکلې مقاله کې د هغه فولکلوري خدمتونو وستایل او ویې ویل چې هغه نه یوازې فولکلور راټول کړی، بلکې پر هغه د څېړنې له نړیوالو اصولو سره څېړنه هم کړې ده. ښاغلی رفیقي وویل چې د خیر محمد عارف تر اوسه شاوخوا لس کتابونه چاپ شوي او ځینې یې لا ناچاپ پراته دي.
د فولکلوریست په حیثیت د جناب خیر محمد عارف صاحب د شخصیت چې کوم اړخ دی، هغه ډېر ځلاند او په زړه پورې اړخ دی. د اتن نارې د جناب عارف صاحب هغه په زړه پورې اثر دی چې د په دغه اثر کې د اتن پر نارو باندې ډېره په زړه پورې څېړنه کړې ده. عارف صاحب د غاړو په مورد کې بیا کوشش کړی دی چې غاړې په داسې انداز ټول کې چې هغه سټنډرډ مراعات کې کم چې د بین المللي تقاضو غوښتنې دي. عارف صاحب دغه کار د غاړو ادبي څېړنه په خپل وخت په زمان او مکان کې د ډېر ښه ارزښت وړ یو نه هېرېدونکی زیار دی. د عارف صاحب بحثیت د یو تاریخ لیکونکي ډېر په زړه پورې خدمات دي.
پوهان سیال کاکړ تر اوسه پورې شاوخوا 50 کتابونه لیکلي چې په هغوی کې 50 چاپ او نور لا ناچاپ پراته دي. سیمینار ته په وینا کې پوهان سیال کاکړ وویل چې پښتانه که خپلې ژبې ته خدمت ونه کړي، نو له ژبې سره به اقام هم ورک سي.
چمن ادبی تړون و ماته او زما په ملګري سید خیر محمد عارف ته یو لوی اعزاز ور وبخښي. زما بیخي وزرته نه لویږي چې په چمن کې دي زه په خپل ژوند کې دومره پرتمینه او درنه غونډه ووینم. زه دا وایم چې د پښتنو په مابین کې یو لوی تعلق چې جوړوي هغه پښتو ده. که پښتو زموږ ستاسو مابین کې نه وي، نو بیا به موږ هیڅ هم نه یو او په پښتو موږ پښتانه یو. خو له بده مرغه دا چې پښتانه د دې خبرې دعویدار دي چې موږ 5000 کلن تاریخ لرو. ته دا 5000 کلن تاریخ به زه تیر سم. په تیرو 4500 کلونو کې چې موږ د پښتو ښکاره ادب لرو، ډېر لږ کسان دي چې هغو و پښتو ته خدمت کړی دی. اوس دا د ځوانانو کار دی چې دا خپل ملي فرض وبولي چې دوی به دا پښتو ژوندۍ ساتي.
د سیمینار مشري استاد درویش دورانی کوله د پخپلو خبرو کې وویل چې پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف واقعا د دې حقدار لیکوال دي چې د پښتو ژبې لپاره تر 500 کلونو زیات ادبي خدمتونه یې باید وستایل سي. د دغو دواړو لیکوالو فولکلوري خدمتونو ته په اشاره سره وویل د دوی نیمګړی کار باید ځوانان بشپړ کړي او خپل پاته پاشلی فولکلور د ولس له خلو راټول کړي.
بډیر سر کو تعلیم بو کو کارخانے برا سے سائنس برا سے ٹیکنالوجی برا سے خدا زمر فوک وزڈم چلے تازمر فولکلور چې دی، دا زموږ شفاهي ادبیات چې دی، دا زموږ ډېر شاعران چې د ورکېدو دي ورکېږي، دا به د موږ څه ورک شي. دا د ورکېدو شیان نه دي او که ورک شي موږ به ډېر لوی تاوان کړی. نو دا شیان سیال صاحب لګیا و ټولولی او تر اوسه ټولوي. چې څوک یې لیدلې دي د کښېنولې یو متل جن ولیکي، یو غاړه جن ولیکي، یو محاوره جن ولیکي، دا دی دا زموږ ژبه د ورکېدو څخه راګرځي. او عارف صاحب غاړي د دغه علاقه متلونه د دغه علاقه د اتم غاړي دا ټول شیان عارف صاحب هم په دې کې لګیا و. دا ټول عمر یې په دې کې ولګاوي او ډېر کار یې کړی دی او ډېر کار یې ناچاپ دی. تر اوسه را موږ روان یو په ثقافتي توګه تباه کېږو ختمېږو. دا ژبه ژوندۍ په دغه طریقه نه شي پاتې کېدلی. زموږ ملي وجود ته، زموږ ثقافتي وجود ته د رشته خطر را پېښه. او پښتانه داسې د پیل په غوږ کې بیده دي چې هغه هېڅ دا ژبه هېڅ په یاد یې نه.
دې سیمینار ته له ژوبه تر کوټې او پښینه پورې د اکثرو سیمو پر شاعرانو او لیکوالو برسیره د چمن سیمې عام خلک، تجاران او زده کوونکي هم راغلي وو. د سیمینار دویمه برخه د شمله په نوم مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې له نورو سیمو ورته راغلیو اکثرو میلمنو شاعرانو ته پکې لونګۍ ور وتړل سوې او مشاعرې د شپې تر دوو بجو دوام وکړ.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د خانم نومینو کارت څنګه په خپل لومه کې گیر شو؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای شئ چې وږمه رشیدی راوروي.
درې هم نومي کسان د تبت د خلکو یو ولسی کیسه. ونو یو وخت په تبت کې درې کسان اوسېدل چې درې وړه جنجیان نومېدل. دا یو جنجیا د قوم مشر او خانو، دا بل ترکان او دریم جنجیا د خان نوکر. ترکان جنجیا له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ. نوکر جنجیا به همیشه ارمان کوه چې دا نجلۍ کاشکې د ده په نصیب شوې وای. دی د ترکان ناوې ته ډېر ښکته پورته کېده او خوشامنده یې ورته کولې چې آشنایي ورسره وکړي. خو هغه ډېره بیبي ښځه وه، د مخ غوندې زړه هم ښکلی و، او نوکر جنجیا ته یې اجازه نه ورکوله چې دې ته هغه د چا خبره چپ قدری وګوري. نوکر جنجیا د ترکان جنجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جنجیا ومړ او نوکر جنجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطانی نقشه په زړه کې ورتېره شوه. د په پټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه، او چې یو څه چلونه زده کړل نو د بودایي لیک په یوه زړه او مرموزه بڼه یو لیک ولیکه، او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قوم مشر و ورکړ او ورته ویې ویل: هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم، زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم، تاسې ته مې راوړ چې څه به پکې لیکلي وي. نوی خان په لیک نه پوهېده، خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست ویې ویل: دا د وفات شوي خان خط دی. وفات شوی خان لیکلی دی چې لمرین وروسته آسمانونو ته وختم او دلته یو لوی سرکاری مقام لرم، خو کور می چندان کور نه دی. لزوی می غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان دا واستوي چې د ښکلی کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه و چې تر ګردو تکړه ترکان د خان هم نومی سړی جنجیا ترکانو. ترکان یې را وغوښت او ورته ویل: پلار می په بل دنیا کې کور جوړوي او ترګردو تکړه ترکانې په کار دی. دا کار به ته کوي او خامخا به بلې دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له هیچا سره نه و. ترکان جنجیا سخت ورخطا شو، فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې. خو څرنګه چې ژوند ډېر شیرین شی دی، نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل: خان صاحب، ستا امر به ولې نه منم؟ په غبرګولې مو یې منم، خو که یو څه وخت راکړئ، یوازې و ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تند سوزولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په اتمه ورځ به نو زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خان را رخصت شو پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډیرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوي خط جوړ کړی او خط نوکر جنجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډیر فکر وکړ. آخر دې نتیجې ته ورسېد چې دا د وژلو لپاره د نوکر جنجیا دسیسه ده. ترکان جنجیا کور ته لاړ او میرمنې ته یې وویل، یوه ډیره چټي پیښه شوې ده، خان غواړي بلې دنیا ته لاړ شم او هلته د ده پلار ته کور جوړ کړم. ما چې پوښتنه وکړه دا ټول د نوکر جنجیا کار دی. ما خان ته نه نشوی ویلی، خو د وو ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شا په پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلی چې نه یې کوم، خو یو چل ورسره کیدای شي. زه او ته باید د کور د شا د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې هیڅوک مو ونه ویني. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې ګویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځې چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جنجیا ته یې له قهره وینه وایشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نه شم. ښځې او میړه به هره شپه چې تیاره خپره شوه لغم کینده. په اومه شپه لغم بشپړ شو. یو سری د کور شاته د بنګو په پټي کې وو او بل سری د کور خونې ته راوتلی وو. دوی د لغم په سر آواره تیګه کېښوده او تیګه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ور پام نه شي. اتمه ورځ بلې دنیا ته د ترکان جنجیا د تللو ورځ راورسېده. ډولونه ډنګېدل او خان له ګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روان و چې آسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلیو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي وچلول او ترکان جنجیا ته وویل شول چې د ترکنۍ د سامان کڅوړه دی په وګکړي او د بوټو د ډیرې منصدی ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچول. دوی د اور د لوګونو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا یې آسمان ته ورسره خېژاوه. د نوکر جنجیا زړه دربیده چې د ترکان جنجیا چیغې سوري د هر څه ګډوډ نکړي. نو نارې کړې، هلی هلی ډولونه وډنګوي، خوشحالۍ وکړئ چې ترکان جنجیا آسمان ته روانېږي او هلته زموږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي. هلی اور بل و او لوی مخ په بره روان و. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب هغه لوګی ویني؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ، هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجیا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند لوګو ته کتل او خوشاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې، کوچ، مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړې چې د ځان انډیواله یې کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کڅوړه یې په اوږه وه نارې کړې، سلام، ټولو ته سلام، چیرته یاست؟ زه دا دی له آسمانه را ښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هر کلي لپاره دی نغرې وډنګول شي، سورنی دی وغږول شي او ډولونه دی ووهل شي. خان ترکان په مانی کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. ترکان ورته وویل د وفات شوي خان د کور کار می بشپړ کړ، ډیر راباندې مهربانه اوسئ، لکه تاسو چې یاست بے حد ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډیر چاخ شوی یم صاحب. یوه ډیره لوکس ماڼۍ مې ورته جوړه کړه، تر دې ماڼۍ به لس برابره لویې وي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشحاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل صاحب، دغه لیک یې ستاسو لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیا راوغوښت. ورته وی ویل ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې پکارې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځل لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیرایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیرایستل کېږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولې ورخطا کېږم، توکل پکار دی. نوکر د ترکان غوندې وورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاویه د استاد اجمل خکلی د مقالو ټولګه ده چې په دې ورستو کې علمی خپرندوی ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړی ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي خکلی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد ستړی مې
ډېره زیاته مننه.
استاد ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بی اخلاص شاعری. راته وایسته چې له اخلاص ډک شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاص ډک شاعری څنګه
منصب اصلا زما یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کدی شي ضرورته وایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر دپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا پاغه کې پخپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل ده، مثلا ورسره کديشي موسیقي او د شکلیات هم یو برخوي او مفکوره د فکر ده کديشي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي ټول سره یو هماهنګ وي او مسدا سړی فاصله تر منځ ونانګيري، زه فکر کوم چې هغه به با اخلاص شاعر وي. زه زما پخپل فکر باندې ک سړی ډیر زیات عاطفي وي، ک ډیر زیات احساساتي وي، زه ګومان نه کوم چې هغه دې ډیر خاطفه به پیدا کی، خو خشیر به ورده سړی په مشکل باندې وای. یعنی خو د خو احساسات به خپل بیان کی خو خشیر بنې، ځکه شیر یوازې د عاطفي سرګندول نه دی بلکې فکر هم دی، یعنی مس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده، یعنی په کار ده چې دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدای شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکنې لپاره د حالت جوړ وي، ډیر ښه جوړي، ښه نثر ولیکي، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدای شي د شاعرۍ باندې ډیر زحمت وباسي، ډیر تکلیف وباسي، بلم وکي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نور اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي خو کنټرول دی هم
وي؟ بالکل،
دومره برجسته نه سي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
خو یا نور شاعری نور ارکان یې متاثره کی؟
متاثره کی. په نقاشی کې تقریبا عیناً دغه قصه ده، ځینې رنگونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نورو رنگونو باندې اغیز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نه شي بیا د سړی ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شي ته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه، د سبک موضوع وه. د سب پیسه کې دا خبره کوي چې دین په لوی لاس اڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سب خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سب څښتن ده او دا د سب ته یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو لورکو چې دی موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه ورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو راته ورته وایو چې دا راته ولیکه، نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص، همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر، همدغې ته سبک وایي. اوس په سب کې یو بل مشخصه ده، عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر لیکوال باندې، کله کله داسې کیږي چې شاعر لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې، یعنی هغه سبکونه چې د شاعر په مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره مثلا د سبک د پاره موضوع قرباني نه کی، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی. یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي دغه ورسره ولري، تړاو ورسره ولري، او یو ډول مینه خلوص ورسره ولري. او که داسې نه وي، مثلا که موږ په لوی لاس یو خبره نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو، منفي لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم، ځکه لوستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لوار فیصله وکړی شي. که ظرافت وي، که شوخي وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لوستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي، نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص، ستا د حیثیت، ستا د شخصیت، ستا د هر څه شي یو هنداره ده. او که ستا د فطرت ذکر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړې، زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښکار ورته نه شوی، او بالکل ښکاره وي. همدغه شان ده،
تر کومه ده پورې د سبک پالل پکار دي. که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نه سي د سبکونو، او سبکونه باید بدل را بدل سي، پکار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي. ځکه ځینې ما لیدلې دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي، او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته وي. آیا داسې هڅه هم لازمه ده، پکار ده؟
زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبر او سبک د سکی دوه مخه دي، یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی. هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده، سټرکچرلستانو خبره هم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي، همدارنګه الفاظ په افکار باندې، نو د افکارو له تحول سره، د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي، او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا هوښیار وي، کم شاعر کم لیکوال، او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي، او بیا په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کم سبک چې دا اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده. ځکه چې یعنی یو خو مونږ که زمونږ کوشش ډیر نامعقول وي، یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دي. خو زه چې ورته قید کړم، اصلا زه وایم که یو څوک هڅه کوي، نوی هڅه کوي، له نوی هڅې سره باید دا اخلاص ولري. بل دا دی چې هغه دغه باید معقول وي، یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصولو په اساس باندې د هغې نه دومره دغه نه وي چې سړی د ادبیاتو نه بیخي وباسي یا بل دغه شان د مشکل پکې نه وي، نو په هغه صورت کې ممکنه دا ښه دی. اوس که موږ مثلا سبک ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی، صحیح ده، یعنی دا خبره سړی مطلق ردول هم نه شي، داسې هم نه شي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي. دا ګمان نه کوم دغه وي، ممکن وي، ځکه هر کله چې څوک که شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکوالي کوي، د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي. یعنی دا یو ډول جبر دی، او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیاوي، هغه چې مثلا تکرار، هغه چې هغه تکرار چې بد دی، یا مثلا ډېرې داسې خواوي، او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي، چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي، نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب منی نه منی، یا دغه شانتې بېلابېل عوامل. نو په هغه صورت کې موږ په خپل سب کې وخت په وخت تغیر راوستی شو. یو خبره ده، مثلا دا خو موږ خپل سب کې تغیر راولو. که موږ په هر موضوع باندې لیکل کو نو سب پمنګ باندې عموما مسلط وي. مثلا کې یوسوک نصاب ته لیکل کې هغه به یو ډول سب کې کام زده کون کو تا چې مخاطب وي. مثلا کده یو لیکوال په توګه خپل مسولیت تر سره کوي کما شومانو د پر یو کیسه لیکي الته ببل وي. نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي زغم پیدا کوي چې هغه لګ لګ او خوځیږي او خوځیږي لګ لګ دغه وړ وي د خوځون وړ وي دغه وړ وي او ګنې په لویه کې چې د کم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد په آزادو نظمونو مم مقالې وي په کتاب کې د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغه څه چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه ده ناست په زړونو. دلیل یې څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت یو ټریډیشن یو دود پاتې شوی یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموما دودونه داسې نه وي چې سړی پې عموما خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانت یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامیدل دي د غزل یا دود دی. نور علتونه هم لري. عموما آزاد شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي خدا په مخفا شاعري کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یا بل دا دی چې ډېر عواطف عواطف داسې خواره واره وي د انسان په تاسو ته معلومي که نه، اوس د دې عواطفو دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه واله شاعري. نو دوی ویلې چې راځه داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفا خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلې شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغه کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم بی یو څه شی چې اوبه چې روانې وي روانې نورمال روانې وي، خو چې هغې ته لاس کې دي بمبی ته بیا خوش کی یو کنه تیز راوځي. غزل دغه شانتی خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتی وي، آزاد وي، ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدی شي پیدا کولی شي، خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به ووایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي عامې ښکاره شي، خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه راخوشې کی کنه. نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم کنه، سره دی چې زه ګمان نه کوم. او بل یو کارم دی چې زموږ عامه ذهنیتونه چې ادبیات لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهیږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري، یعنی که سړی لرې لاړ نه شي اروپا ته لاړ نه شي په دې فروغ فروغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتي خان لرې دا چې په فارسي کې دي، د دې نه بغیر مثلا اردو کې نن میم راشد منګل اروپا پښتو کې دا تاسو خبیل گئی لیوال سے بھی خبیل گد زیار سے بخیر لک سخیل لغتوں نے استعمال کړي، سره دي چې هغه خوندور شاعری کړي. مثلا دغه شانتي نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تند مات شي. خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري. او دا آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو، خاص باندې لرو، یعنی ډېرې عامې غزلې لرو چې عام ذهنیتونه مغه کوي. بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې د تغزل عمره زور پکې پیدا شي، د غزل عمره زور پکې پیدا شي، نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمونه د پیچلو موضوعاتونه او د سمبولونو نه او د استعارونه ډیر استفاده کوو. نو بیا دا د عام لوستونکو لپاره د دې زغم او په دې د دې په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي. او بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي، یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي، سمبولونه پکې وي، هغه نه به ډېر عام معنا اخلي. بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنا نه لري. صحیح ده. یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغه عمر ارزښت لري لکه غزل.
استاد تیوریک بحثونه ډیر کم ور باندې سوي دي.
دا هم یو ولادت
آزاد شاعري سوي ده او ډیر کلونه کې شاعران یې کوي. خو بحثونه چې اساس ته لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ور باندې وي کې متاسفانه نه دي ور باندې سوي. د دې دلیل څه کېدلای شي؟
او زه پم دغه وایم، یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کرکتون کې د ادبیاتو د یو کرکتون کې مخ نیولې ده. البته زمونږ کرکتون خو په مجموع کې ډیره کمزوري ده، یعنی که په دغه باندې نه ده شوی، په آزاد نظم باندې ډیره کرکتون نه ده شوی، په غزل باندې هم نه ده شوی، په مقفا شاعرۍ باندې هم نه ده شوی. خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کرکتون کې ذهن هم متاثره کړی دی، او یعنی په کار ده چې اوس مونږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی، آزاد نظم دی، یا بل دی، مثلا یا ستاسو، زه فکر کوم چې په دې باندې دی باندې ډیر بحث پکار دی. اوس مونږه کرا کتنې زما د یو آزاد نظم نه صبر برداشت واخیست، او زما دا برداشت څومره معقول دی، او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا مونږه ولي کو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په ویبپاڼو کې وي، نو زه فکر کوم چې دا زمونږ د آزاد نظمونو له پوهاوي سره، د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي، او همدارنګه د دغه سره د عامېدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چې خود دا عمدہ دی، یعنی یو بل دا هم دی چې عموماً کره کتونکي ملا آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري کنه.
ډیره مننه استاده. یو باس مو د غلا او سرقت پیسې کې د ادبي غلا او سرقت پیسې کې په دې ټولګه کې وو، یو څه د دې پیسې کې راته وایسته، تاسو څنګه معلومولای شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو، په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات شاعران لغونه استفاده کوي، ځینې بیخي خاصی. ستاسو په نظر کوم یو ته اغلا ویلای سو، کوم یو ته نسو ویلای؟
او اصلا په دې باره کې فیصله لږ سخته ده. عموما خو مونږه عمان سه تورلټه فیصله کوو، وایو پلانې غل شاعر دی کنه، یا مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېر جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی. اوس کېدای شي هغه غلا به هم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د نا غلا شوې شاعرۍ د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤولانه چلن. اوس چې مونږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دغه له خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه ځنې کېږي بدلېږي. عموما مونږ چې کله ډېر دقیق شو، هغه شعرونه چې مونږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنې د یو شاعر او کله کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي، سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. چې دقیق شو ورته د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، کنه موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلن د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زویم چې په اسانه باندې نه پکار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي کنه، یعنی چې دوز مضمون دوز د هغه کاظم خان شهدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوی محل کې ورته مفکوره وي. البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او ماغه شانتي چې څنګه مضمون دی مسی بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول هم دسی وي. مثلا د پسرلي صاحب ډیره مضمون افرینه شاعري ده، نو هغه کې چې اوس تاسې که دغه یو دغه راواخلی یو بیت راواخلی، مثلا وایي چې زړه چې د تش نکړي ناروا او نه سجده نشوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون او همدارنګ د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو یا دغه شانت نور مضامین، دا مضامین په شاعري کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نور رنگونو کې لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کوم بیا هغه نه ګڼل کیږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه، د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا مونږ شاعرانه ترکیبونه هم ډیر لرو کنه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دي ته مونږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم مونږ په سرقت کې شامل کړو، چې د یو شاعر سمبول وي او طبیعي په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنی ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډیره مننه استاده. یو بل څه چې زما پام شوی دی، موږ دغه ډیر کلونه تقریبا ډیر څه مې څه لوستي دي، د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډیر زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي. که درته وایم بیخي په نشت شمار دي،
مو ډیر کم وخت داسي لیدلی دي فرزند یو لیکوال د معاصر لیکوال د سب په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سب په معرفي باندې باسونه ولرو مقاله ولرو د دې لټ څه کېدلای شي ولی مخبل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کیږي چې په کلاسیک سبک باندې باس کې مقاله کې فرزند د خوشحال په سبک سوای د رحمان په سبک سوای د حمزه په سبک هغه څه چې لازمه ده باس نه ده سوای فرزند په لیکوالي کې ډېرې کمې مقاله پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي د دې علت څه ده ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي ولې
زه فکر کوم چې اصلا اوس موږ یو مغالطه باید پیدا نشي چې مثلا موږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هیر کړو صحیح نه اوس عموما موږ یو دغه هم د سیام راغلی دی چې موږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعر او نور نور نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته یعنی هماغه چې موږ په کلاسیک دوره کې ډیر پاتې شو بیا په تیر په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې موږ ډیره ښه شاعري دغه نکړه راوونه ټوکوله ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو نو دا به یو دود پاتې شو کڅوک تیزه سخلی کڅوک موضوع کوي کڅوک سیړنه کوي کبل کوي نو بس په خوشحال به اخلي یا به په حمید اخلي یا به په بل اخلي یو بل دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوی لاندې تیارې وي یعنی زمان داس یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي اوس زمنګا چې کله توپیر راشي کوم سیز کې نو بیا ته احساسول شي توپیر په اسانه اوس زمان چې څومره اوس د کلاسیکي دورې دغه دی زمان دی دا غوی خپل دودونه دي تقریبا خپل دودونه دي خپل مشترکات دي زمنګا له زمان سره هغه فرق لري منګه د خپل زمان سره چې کله زمنګا د خپل ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتلکو نو اسانه راته معلومیږي چې دغه مشخصات یې ځانګړي څنګه دي اوس چې په منګه معاصر دوره کې اوسېګو نو د دې لپاره بیا چې د دوی او زمنګ ترمنځ د معاصر شاعرانو لیکوالو ادبي دودونه ډیر مشترک دي او ډیر دغه دي توپیر یې رته ډیر سخت دی البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک د مثلا د شپون سی بیا مثلا د کاروان سی بیا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړيږي څومره چې وس رسیږي او پاغي باندې غږیدل پکار دي او پاغي باندې کرکتنه پکار ده چې خلک مثلا کبه راتلونکي کوم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې نو چې په دې پوي و چې پاغه وخت کې د شپون سی د خلک دغه سبک نه او همدارنګه د کاروان سی د سبک نه خلکو سم مفهوم دغه اخیسته اندازه اخیسته البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان سی په شاعرۍ باندې زه د شپون سی په نثر باندې ګړېږم مثلا یا زه د سمیم سی بیا د زیار سی بیا د نورو نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلی په اساس باندې کوم یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدې چې د هغه فکر د هغه سبک پرتله کوم نو بیا رته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي هغه رته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون سی دا دغه لري دا کمالونه لري دا لري دا لري دا نه لري صحیح شو نو په هغه صورت کې امکان لري البته زمان به پټوله کې پټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي نو چې ادبي دوره موږ نه درست شي پاتې شي بیا موږ دا زمان په شرایطو کې چې موږ زمان له شرایطو سره فرق لري ادبي مفاهیم نور موږ به په اسانه باندې درکولې شو نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ته چې موږ ډیر پاتې یو دا هم دی بل عموما په کلاسیکي دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو بلکې ډیر مشترک مضامین وو اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتیږي ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي ادبیات له فلسفې سره ادبیات له سیاسي مذهبي تاریخ نور سره خوریږي او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کیږي د ترس هم پیچلی کیږي نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو په چکل د هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو یعنی په کلاسیک دوره کې په مسلط او اخلاقو باندې پوه شو نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډیر پیچلی شوی دی یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې نو دا پیچلتیا هم یو علت دی
کولی صاحب دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه د ایران د معاصرو شاعرانو په پیسې کې کته وغواړي فرزند د سوراب پیسې
بالکل
یو عالم
کتابونه شته
کتابونه شته د پساب غیدلې دي دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړئ د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم واورته وي زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده یعنی ما ډیر کم داسې څلوستي دي البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای شي د معاصر دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو کڅه ولیکل شي دوی ډېره استفاده ورنه کولای شي ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دې خواړه چې دي د دې خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه ده ډېره
مننه استاده په زحمت مې کړی مننه چې راغله یو زموږ بل
ډېره مننه زه ډېر خوشحاله شوم دا زحمت دې همیشه ډېره مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساد وجو دورنا اپ دشمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی ماشوما بے وقت اور جدل او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن ساد وجو دورنا اپ دشمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن پختنو مینو چغی میاورای کنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغی میاورای کنا ستاسو دنن پخاورا جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاورا جوڑ دے لٹا لال وطنا ساتو وچو دورنا آپ دخمن پورشا ساتو وچو دورنا آپ دخمن پورشا گما جانا جانان وطنا وفران وطنا